د سحر لس بجې شوري دن کو د مشال ریډیو په دې دویمه غړای کې بیا هم زهارون بچال تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستانی پوز د مشر کابل ته د سفر او د افغان پوز او ایساف ځواکونو له مشرانو سره کېدونکو د نننۍ د لړخیزي غونډه په اړه وري دغه د بلوچستان په کوټه او یو شمیر نورو سیمو کې د بارانونو د لاسه خلکو ته د اوختو ځاني او مالی تاوانونو د خیبر پختونخوا په سوات کې ماشومانو ته له بیلابیلو ناروغیو څخه د حفاظت ټیکو لګولو د کمپاین او همداراز د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم دورې د امنیتي مسایلو په اړه رپورټونه درته لرو. د خبرونې په دویم نیمای کې ستونزې او سرکار اونیس پروګرام هم اوري، خو پیل خبرونه کوو چې شاهین بونیرې وړاندې کوي.
سلیمشه سهار مو په خیر. لومبه د دې وخت مهم خبرونه ټاکل شوی چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ورستو نارامیو پاړه د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان او ناټو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. د بلوچستان د سرخار کوټې په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله دوه تنه وژل شوي او اوولس نور ژوبل دي. او د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې کورمه کې د کرفیو له کبله ځنډول شوی د یولسم او دولسم جماعتونو د بورډ امتحانونه بعد د نن نه پیل کیږي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ورستیو نارامیو په اړه د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان او ناټو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. د دفاع وزارت یو بیان دولت وزیري تېره ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي، په دې غونډه کې به د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ورستیو شخړو په اړه چې افغان حکومت د پاکستان له خاورې برید بولي بحث وشي.
افغانستان په امنیتی حالاتو باندې د سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچی د مرمیو د راتک په حق باندې په دې حق باندې او په دې باندې خبرې وشي. د هغوی کومک همدار چې پریږ نه دي چې غیر مسول کسان، مسله کسان د سرحد نه تیر شي او په افغانستان کې ګډوډي واچي یا وزن آرامه کړي. په دې باندې پاکستان په دې کې رول لري، ځکه چې مخالفین اکثره په پاکستان کې اوسېږي او هلته پټنځایونه لري، مرکزونه لري.
د پاکستان د فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې ویلي چې د فوج سر لخکر راحیل شریف به په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته ځي، چېرته چې به نوموړی د اصاب د قوماندانانو او افغان چارواکو سره ویني. دا د جنرال راحیل شریف افغانستان ته ړومبی دوره ده. د بلوچستان د سرخار کوټې په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله دوه تنه وژل شوي او اوولس نور ژوبل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي بارانونو د کوټې په زهري ټاون، زیارت، بارکان، سیبی، لورالایی، ژوب او چمن سیمه کې کورونو او باغونو ته سخت زیان رسولی دی. د بلوچستان د حکومت لخوا رسنیو ته په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي صوبایي حکومت هڅه کوي چې نه یوازې په کوټه بلکې په ټول بلوچستان کې چرته چې د بارانونو له کبله تاوان شوي مرستې ورورسوي. د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې کورمه کې د کرفیو له کبله ځنډول شوي د یولسم او دولسم جماعتونو د بورډ امتحانونه به د نن نه پیل کیږي. دا امتحان به د روانې میاشتې تر دوویشتمې نېټې پورې دوام لري. د کوهارت بورډ مرستیال کنټرولر کلیم الله تېره ورځ په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
12 تاریخ ولا پیپر دغه په 19 تاریخ باندې دی. دا کیمستری او سیویکس اور ایجوکیشن علم و تعلیم کی مسئلہ اور بل کے لیے 13 تاریخ ولا پیپر چې دا اسلامی ہسٹری دا په شلم تاریخ باندې دی. 16 تاریخ ولا اسلامی ہسٹری پارٹ سیکنڈ دا په یوشتم باندې دی اور دبل چې دا کوم سائیکالوجی ولا دا اور دا په 22 تاریخ باندې دی.
د چارواکو په خبره په پاړچنار کې د زنانو د دوو امتحاني مرکزونو په ګډون شپږ امتحاني مرکزونه دي چې ورپکې به د سیمې 1500 زده کوونکي د یولسم او دولسم جماعتونو د پاتشو پرچو امتحانونه ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو کورنیو سارونکو ټولنو د انتخاباتو له خپلواک کمیشن څخه د هغه سلګونو کسانو د لرې کولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د درغلۍ تورونه پرې لګېدلي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیپا، د شفافو انتخاباتو د ټولنې ټیفا او د سو نورو ټولنو استازو پرون په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې د کمیشن هغه کارکوونکي چې د انتخاباتو په لومړۍ دوره کې درغلی پر ثابت شوی باید له قانون سره سم جزا وویني. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو هم پرون په خپله غونډه کې غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن هغه کارکوونکي چې په درغلیو کې په لاس لرلو تورن دي باید له دندې ګوښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په څلور ورځنۍ دوره د چین شنګای ښار ته رسیدلی دی. نوموړی به دغلته د ایشیایي هیوادونو د خپلمنځي اړیکو او اعتماد سازۍ د پیاوړي کولو په اړه د سیکا کانفرنس په سرمشري غونډه کې برخه اخلي. د ولسمشر دورې او په چین کې د نوموړي د مصروفیتونو په اړه د ولسمشر بیان ایمل فیزی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل.
په دې کانفرنس کې به جمهوری حامد کرزی د کانفرنس کډوال ته خپل وینا اوري. د جمهوری حامد کرزی وینا به د توریزم سره د جګړې په اړه او همدارنګه د چین سیمیزو هیوادونو ترمنځ په مختلفو ساحاتو کې همکاري څنګه زیات شي، په خاص توګه په اقتصادي او تجارتي ساحاتو کې، او هغه ګډ مشترک تعهدات چې د سیمې هیوادونو سره مخامخ دي، دغو تعهدات سره په ګډه څنګه مبارزه وشي او په مختلفو ساحاتو کې د سیمې هیوادونو ترمنځ همکاري اني لاسونه تاخیر شي، په دې اړه به د کانفرنس وینا اوري.
ایمل فیز زیاته کړه نن ولسمشر کرزی د چین ولسمشر جین پینګ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د نورو یو شمېر هیوادونو د مشرانو سره ویني. له شام څخه رسیدلی راپورونه وایي چې د هیواد د هوایي دفاع کمانډان د دمشق په ختیځ کې په جګړه کې وژل شوی دی. د اسلامي جبهې په نوم د مخالفینو ډله په یو بیان کې وایي جنرال حسین اساق د شام د هوایي مدافع پر یو اډا د وسلوالو په برید کې زخمي شوی وو چې وروسته یې سا ورکړه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور ترڅنګ پر دغه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف نن کابل ته سفر کوي چې د افغان پوز او اساف ځواکونو له مشرانو سره درې اړخیزه غونډه وکړي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي افغانستان تر پاکستان څخه د وسلوالو په تګ اندېښنې څرګندوي. په پاکستان کې د دفاعي چارو یو پوه وایي چې جنرال شریف به په نننۍ غونډه کې د هغو بریدونو مسله هم راپورته کړي چې په افغانستان کې میشت وسلوالې د پاکستان په خاوره کې کوي.
افغانستان په طرف د پاکستان د علاقې سره فوجي کیږي، نو زما په خیال زموږ فوجي مشر باید هغوی توجه دې طرف ته راولي.
د بلوچستان په کوټه کې بارانونو د دې خار اوسیدونکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. د کوټې یو تن سپینګیری وایي چې د کور درې واړه کوټې خرابې شوي او دا چې مرستې ته یې څوک هم نه دي حاضر شوي.
یو خو بالکل نړېدلې ده، دوی کریکې د رایش قابل نه دي، څوک راغلي هم نه دي، نظمش پوښتنه کړې ده، نظمش په حال ځان خبر کړی دي.
او په ستونزې او سرکار خبرونه کې نن د خیبر پښتونخوا د یو شمېر سیمو د سکولونو د ماشومانو غوښتنې اوري چې وایي د ښوونځیو درجې دې لوړې کړل شي.
دا خی شوم ته ډېر پیدا چې موږ کدي ته ولنډي هغه سکول یو ګنټه لاره سیکل تک نشه پیدل تک هم نه کیږي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. او دن کوټه کل شوی د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف نن په کابل کې د افغان پوز او اساف ځواکونو له مشرانو سره یو درې اړخیزه غونډه وکړي. د نوموړي دغه سفر همداراس په پاکستان کې د هیواد د میډیایي ادارو د کار او رول په اړه د اطلاعاتو د مرکزی وزیر د څرګندونو په هکله په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان په تیر خبرونه کې راته دا معلومات راکړل.
پاکستان پوز د مدوات د سانګي آی ایس پی آر تر مخه ارمی چیف جنرال راحیل شریف به چې بیا نن کابل ته ځي، په دې یو ورځني سفر کې به د پاکستان پوز مشر د اساف کمانډرانو او افغان پوز اعلی چارواکو سره خبرې کوي. دا د جنرال راحیل شریف افغانستان ته لومړی دوره ده. هر نسی پاکستان کې کارپوهانو د ارمی چیف دا دوره مهمه بللې ده او ویلي چې یو خو د دې کار په اخر کې افغانستان نه ملکي پوځیان روان دي، بل افغانستان کې نوی حکومت را روان دی. نو په دې دوره کې به چې د ارمی چیف هلته د امن او سکیورټی په اړه خبرې اترې کوي. کارپوهانو په وینا چې دا دوره داسې وخت کې کیږي چې تیره هفته دواړو ملکونو په پولو هم کشیدګي هم مخته راغلې ده، او په دې اړه هم داسې ویل کیږي. دا کارپوهان وایي چې خبرې اترې به دغه کم افغانستان کې چې کم چارواکي د ایسا خو د افغان د پوز دي سره خبرې اترې کوي.
رابعه دغه ته بل موضوع هم دا دغه د پاکستانی چکم د ټي وي چینلونو دی میډیا ادارې دی او د حکومت او د پوز بیا د ایسای ترمنځ کوم یو کړکیچ رامنځته شوی دی. په دغه اړه هم وایي چې د پاکستان په مرکزی حکومت کې چې د اطلاعات او وزیر دی پرویز رشید هغه پرون ځینې خبرې کړې دي، نو که په دغه اړه هم ته معلومات لري او موږ سره شریک کړئ.
بالکل هارون صاحب، د اتوار په ورځ مدواز صاحب په خبرو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید ویلي دي چې مطبوعاتو په ازادي حکومت کې کین لري او د سوال کولو ازادي به وي. په دې خبر په دې میډیا سره په خبرو کې د پدې خبره هم زور ورکړو چې مطبوعات د ذمہ دارانه صحافت وکړي چې کامی مفادات تحفظ وکړي. شي برهان صاحب د خپل خبرو کې دا زیاته کړه چې د مطبوعاتو د نظم اداره پیملا چې کوم ده، نو مطبوعاتو لپاره اصول او ضابط اخلاق لپاره یو آزاد اداره جوړوي او په دې لړ کې ټول میډیا سره هم مشورې روانې دي. نو دا خبره هم وکړه چې کیبل اپریټرز په خپل دایره کې کار کوي او په خپل د میډیا چې کوم دي چینل بندول نه ډډه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اور دونکو د پاکستان، افغانستان او ناتو د پوزي مشرانو ترمنځ په کابل کې درې اړخیزه غونډه کیږي. چارواکي وایي په دې ناسته کې به پر پوله د امنیت د ټینګښت او په جون میاشت کې د افغانستان د انتخاباتو د دویمې مرحلې پر مهال د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان پر رول خبرې کیږي. بلخوا څېړونکي وایي له ترهګرۍ سره د مبارزې او په سیمه کې د امنیت لپاره ضروري ده چې پاکستان، افغانستان او ناتو په شریکه له خلوصه ډک ګامونه پورته کړي. بشیر ګواخ پر رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي د پاکستان، افغانستان او ناتو پوځي مشران نننې غونډه کې پر پوله د وسلوالو تګ راتګ او نورو امنیتي مسایلو په اړه خبرې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیري وایي د درې اړخیزه غونډه کې به دوی د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف څخه وغواړي چې د دوی په خاوره له پاکستانه د راکټونو وشتل ودري او د انتخاباتو د امنیت لپاره پاکستان کومک او همکاري وکړي.
افغانستان په امنیتي حالاتو باندې د سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچی د مرمیو د راتګ په حق باندې په دې باندې خبرې وشي. د هغوی کومک همدار چې پریک نه دی چې غیر مسول کسان، مسلح کسان د سرحد نه تیر شي او په افغانستان کې ګډوډي وچی یا وزن آرام کی. پاکستان په دې کې رول لري ځکه چې مخالفین اکثره په پاکستان کې اوسېږي او هلته پټنځایونه لري.
تیر هفته د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې د پاکستان او افغانستان پوله ساتو سرتیرو د یو بل سره له دې عمله نښته وکړه چې د افغان چارواکو په خبره پاکستان د دوی خاورې ته ورننوته. اسلام آباد پخوا ورته تورونه رد کړي. د افغانستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل هیله وښوده چې افغان چارواکي به د پاکستانی پوځ مشر سره دا اندېښنه شریکه کړي.
پاکستانی پوځ په کومو ځایونو کې چې ډېر وړاندې راغلي دي او افغانستان د هغه په حق باندې ډېر اندېښمن ده، نه تنها په معروف ولسوالۍ کې بلکې پکتیکا کې، په خوست کې، دغسې په کونړ کې، په نورو ځای کې هم را وړاندې شوي دي او توپونه راولي او راکټونه راځي. دا ټولې هغه خبرې دي چې د افغان ولس او د افغان چارواکي ټول په اندېښنه کې اچولي دي. د پاکستان دغه کړو وړو ته د شک په سترګه ګوري.
افغان چارواکي وایي هغه طالبان چې راتلونکي میاشت کې دونکي د افغانستان د دوهمې مرحلې انتخاباتو د ګډوډولو اعلان کړي، پاکستان کې خوندي ځایونه لري چې باید له منځه یوړل شي. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه وایي د لومړۍ مرحلې افغان انتخاباتو لپاره د پاکستان امنیتي ځواکونو پر ډیورنډ کرښه خپل رول پوره کړی. هغه وایي افغانستان هم باید هغه وسلوال له منځه یوسي چې له افغان خاورې پاکستان کې بریدونه کوي.
پاکستان خو د انتخاباتو نه مخکې دا فیصله کړې وه، بلکې قدمونه هم اخیستي چې په پاکستان کې کوم خلک وي هغې خو الان نه شي یو الیکشن کې خلک تیاره نه وهي او هغه هم شي. بل طرف ته افغانستان په طرفه د پاکستان د علاقې سره فوجي کیږي، نو زما په خیال زموږ فوجي مشر چې کوم دی هغه به د هغې توجه دې طرف ته راولي.
افغان چارواکو په خپله خاوره پر پاکستان د برید کوونکو وسلوالو شتون تل رد کړی دی.
که پښتو وایې مشال ریډیو واره.
اوریدونکو د پاکستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د هیواد د پلازمینې اسلام آباد لپاره یو نوی سکیورټی پلان جوړ کړی او زیاتوي چې ډېر ژر به عملي کی. د دې نوی امنیتی پلان تر مخه به اوس رینجرز واکونه له پولیس سرتیرو سره په ښار کې ګډې گزمې کوي. له اسلام آباد د ریاض مساخیل دا رپورټ پرې اورو.
د داخله وزارت لخوا جاری شوی بیان مطابق د کورنیو چارو وفاقی وزیر چودری نثار علی خان د ملکی امنیتی صورتحال تر مخه فیصله کړي چې د اسلام آباد سکیورټی نوره سخت کړي او د دې مقصد د پاره به په اهمو چک پوسټونو د پولیسو سره سره د رینجر ځوانان هم ولاړ وي. د دې ترڅنګ به رینجرز او پولیس په شریکه د اسلام آباد بازارونو او کوڅو کې گشت کوي. د داخله وزیر بیان چې کله مشال ریډیو د دفاعي چارو کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سعد محمد په وړاندې کې خود نو دوی چې یو طرف ته طالبانو سره د مذاکراتي عمل سره ګټورې نتیجې نه دی راوتی او بل طرف ته د اسلام آباد کچره او سبزی منډي چاودنو د حکومت سره فکر پیدا کړی دی. دی وایي
رینجرز مخکره موجود دي لګوند کې زما خل نه فری به زیاته شي اختیارات کو بل لګوند کې کمی به شي او شي خو چې دا معاملہ شی و د باندې ډیر تشویش پیدا شی او خاص کار په سفارتي حلقو کې چې دا دمر اسانه سره یعنی د اسلام آباد منستر راتلی شي نه بیا ډیپلوماټس هم یو ګرځي راګرځي او ډیپلوماټیک انکلیو کې د راتلی شي ډیر خطر ده. ما په خیال مر هغه په کنټینیوشن کې به اوس دا دی دغه روخ کله چې مزید په دا سختي
بل طرف ته د سیمایزو چارو یو بل کارپو او لیکوالا ګلمین بلال وای کراچۍ کې د رینجرو اپریشن سمره ګټه وکړه چې اوس به اسلام آباد کې هم رینجرز ولاړ وي. دا زیاتوي
اسلام آباد کې رینجرز راشي سبا ته فوج راشي سبا ته نور څه هغه ریکول شي ای حکومت ته غیر اختیار دی. چې کراچۍ شان خار کې سونه کال نه رینجرز اکټیو هم دي اوس دا دونه میاشتې اپریشن کی کی لیے دے لیکن زی بحثیت یو عام کیری زدا پختنا کوما چې دا رینجرز هغه اپریشن کراچی کې کامیاب شو چې تاسو هغه ایکسپریمنٹ هغه تاسو اسلام آباد کې یا نور کیس کې ریپیټ کول غواړي.
دا یادونه دا چې د چودری نثار علی خان بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل ولاړ دی او د جمعې په ورځ چودری نثار علی خان د یوې خبری غونډې دوران دا هم ویلیو چې باید د مذاکراتو راتلونکو پړاو نتیجه خیز وي. ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اوردن کو د بلوچستان د سرخار کوټه په شمول د صوبې په بیلا بیلو سیمو کې بارانو یوشمیر کورونو او ولړ بارانو یوشمیر کورونه او ولړ فصلونه تباہ کړی دي. د سرکاري چارواکو په خبره تر اوسه په دې بارانو کې دوه تنه وجل شوی او ولس نور ژوبل شوی دي. لکوټه پر زمون همکار خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د کوټه د هزارګنجې په زهري ټاون سیمه کې بارانو لږ تر لږه لس کورونه تباہ کړي او یو شمیر نورو ته زیان رسولی دی. د ټاون د وګړو په خبره کې یو پلوی کچا کورونه نړیدلی نو بل پلو بیا له همدې ټاون سره چیرما خړ راغلی او د دې خړ په غاړه یو شمیر کورونه یې ولیدي.
سلام علیکم. سلام علیکم.
یار محمد د خپل تباسیوي کور په غولي کې په کار بوختی. ټول گاوانډیان یې ورسره دي او د خپل کور هغه سامان چې تر خاورو لاندې سوی د بیرته را ایستلو هڅه کوي.
غریبی د ورور ګرځولار در په در سو سر د خلاص 15 لک روپی تاوان او ورسېدای مزدوری کو 100 روپی یا 200 روپی لاس رړې ګسره چلو.
د عبید الله په نامه یو بل سپینجرې بیا واجی د کور کڅه هم ټول په دې بارانو کې تبا سوې نه دی خو د اوسېدلو هم نه دی. عبید الله زیاتوي د کور یو خونه یې نړیدلې خو پاتې نور یې بیا کرک سوي چې کله هم نړیدلی سي.
ما په کور کې درې کمرې چې دي هغه خراب شوي دي. یو خو بالکل نړیدلې ده. دوه کرک د رایش قابل نه دي. څوک راغلي هم نه دي. نه زموږ پښتنه کړې ده نه زموږ په حال ځان خبر کړی دی.
له دې سره بیا په همدې زیري ټاون کې یو شمېر کورونه د خوړ اوبو وړي چې یو هم د علي محمد پرامه د یو ځوان کور دی چې نیم اوبو وړی او نیم کورې د خوړ په غاړه ولاړ دی. د دې ټاون اوسیدونکو وایي تر اوسه لا هم ورته څوک سرکاري چارواکي راغلي نه دي. بل لورته د صوبې په زیارت بارکان لورلایي سیبي ژوب او چمن سیمو کې هم د بارانونو کچا کورو کار کروندې او باغونو ته هم سخت زیان رسولی. خو هلته د بلوچستان د حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي خبر پاڼه کې ویل سوي صوبایي حکومت هڅه کوي چې نه یوازې په کوټه بلکې په ټول بلوچستان کې چیرې چې هم د بارانو له امله تاوان سوی مرستې ورسوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اور دن کو دا خیبر پختونخوا پسواد کی دا صحت محکمه چارواکی وای چې دروانې میاشتې د 19 منټې یعنی لنن څخه تر 30 منټې پورې د سیمې شپګنیم لکه ماشومان ته له بلا بلا ناروغیو څخه د حفاظت ټیکو لګولو یو لړۍ پیلوي دا چارواکی د سواد خلکو غواړي چې دغه کمپاین د بریا لپاره مرسته ورسره وکړي دنیاز احمد خان رپورت پرې ورو
پسواد کې د وبائی رنزونو مخنیوي ادارې ای پی آی مشر ډاکټر رحمت الهی وای چې د صحت محکمه به د سواد په 15 پیته یونین کونسلو کې د شپږو میاشتو نه تر لسو کالو پورې ماشومانو ته د بیلو بیلو مرضونو څخه بچ کېدو ټیکې لګوي او دغه رنګه د نورو مرضونو څخه بچ کېدو دوایانې هم ورکوي د دغه مهم په اړه ډاکټر رحمت الهی وای
ماشومان ته موږ ټیکې لګو ځانګړي خصوصي مهم شروع کړی چې دا ټیکې موږ ماشومانو ته کور ته ورسو کور به ګوره دا ټیکې وکړو
ڈاکٹر رحمت الہی وای چې دې مهم کې به هغه ماشومان ته ټیکې لګوي او د پولیو ساسکی هم ورکوي کوم چې په سوجه وړاندې پاتې شوی وي خو زیاتره په دې کې به د جنگرې یا شری څخه بچ کېدو ټیکې ورکول شي شری سرنز دې په دا اړه خاغلی وای
ڈاکٹر
رحمت الہی وای چې دې مهم کې بعد سواد صحت محکمې په کاروندان کور په کور دغه ټیکې ویډیا لګوي او دا وخت سواد کې امنیت ټینګ دی او موسم هم صحیح دی او دغه کې څه قسمه خندان نشته ولی اولس دې دوی سره مرسته وکړي چې خپل ماشومان ته دغه دوایانې ورکړي چې د ناکاره مرزونو څخه بچ شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
بلخو اوریدونکو په خیبر جنسا کې د جمرود کوکی خیلو خلک د دوی لپاره په جوړ حکومتي روغتون کې د اسانتیاو د نشتوالي له وجې شکایت کوي دوی له حکومت غواړي چې په روغتون کې د ډاکټرانو د کمی ستونزه ورته حل کړي او هم د ورته د وړیا دوایانو ورکولو بندوبست وکړي د سیمې د مشال ریډیو د خبريال فرهاد شینواری دا رپورت پرې ورو
د خیبر جن سید د کوکی خیلو قبیله خلک وای چې په جمرود سیول روختون کې د سانتیاو د نشټوالي لامل د یو شمیر مشکلات سره مخ دي دوی وای چې دلته د دوی ناروغانو علاج په سمه توګه نه کیږي او دلته د ډاکټرانو کمای دی سرکاري د ویان ورته نه ملاويږي او د ایمرجنسي د پیښو د پاره هم پکې څه بندوبست نشتا په دې حق لا د جمرود سیمې یو مشر حاجی خانی جان مشال ریڈیو توائی
د بد قسمتی نه د تا دومره سہولت هم نشته چې یو ډیلیوري کیس راشي و مکمل دلتا اټینش نو موږ دا ډیر هغه دلتا او دا دومره غټه علاقه چې په کور دوه چې په دکه دلتا وټونه مکمل وي په دکه دلتا هر قسم اپریشن هم کیږي دلتا هر قسم او پیډیم کیږي
او د یاد سیمې یو بلتن یوسف هم دغه شکایت وکړ او وی ویل
چې یو مریض د تا شپې نه اټین کیږي یو مریض د تا به وخت ټیم نه اټین کیږي نو دغه سپټان له څه مقصد ایا مونږ ته خو دې ته چې کله مونږ د شپې ډیلیوري کیس پیښ شي که مونږ ته بل تکلیف پیښ شي چې مونږ ته یا ډاکټر خو موجود وي کنه دغه نه خو مونږ ته هیڅ سہولت هم نه راملاو ده او نه ته ملاویږي او د ټولو نه زیات چې کوم دی چې کومه مالاد پکې د ډیره به خوانده
ده د جمرود سیمې د کوکی خیلو کې بلی د خلکو د شکایتونو او په جمرود سیول روختون کې د اسانتیاو د نشټوالي په حق له مشکله د یاد سیمې نه د کمی سملی غړي شاجګول پر دې سره رابطه وکړه نو دوی وویل
چې ان شاء الله څنګه بل او چت شي نو چې کوم سټاف ضرورت دی هغه سټاف چې څومره زر کولای شم نو هغه به بندوبست کوم چې هغه راشي او کومه وعده مې چې کړې ده چې هغه پوره شي او چې کوم ایمرجنسي کې بیل ضرورت دی کوم نور ضرورت دی هغه هم پکې وکړو خو چې کوم کمی تا راته وښیلو ان شاء الله تعالی بیا به دا شکایت تا ته هېڅ پته نه لګېږي اسپیشلي د نغمې ریسن په حواله سره په جمع هسپتال کې ټولنه زیاته مسایل دي بروز دی چې دا ډاکټر نشته پکې خدای دا ما اپګریډ کړو اپګریډ کېدو نه پس پکې ویکنسی راوتلې و هغه ویکنسو کې دا لیدي ډاکټر ضرور شته نو انشاءالله چې څنګه هغه اوچت شي دا مسله به په فاست پرایورټی باندې حل کوو.
د خیبر جنسۍ د جمرود سیمې خلک وایي چې حکومت له پکار دي چې د دوی سیول روغتون ته پام وکړي او ځایي خلکو ته پکې اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په کورمه ایجنسی کې د کرفیو لکبل ځندول شوه د یو لسم او دولسم جماعت د بورډ امتحان بعد رواني میاشت پر نو لسم انیټه یعنی هم نن بیرته پیل شي. د چارواکو په خبره دغه څلور ورځې کرفیو په پاړه چنار کې د دوه ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښو د لمنځه وړلو په خاطر لګولې و. تفصیل د طارق اورگزی په رپورت کې.
د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په کورم ایجنسی کې د کرفیو له کبله ځنډول شوی د یولسم او د دولسم جماعت د بورډ امتحان به د دې میاشت نولسمې نیټې نه بیا شروع کیږي. چارواکو په خبره په پاړه چنار کې دغه امتحان به تر دویشتمې نیټې پورې جاری وي چې پکې زده کوونکي به د هغه پرچو امتحان ورکوي کوم چې د دې میاشت دولسمې نیټې نه واخله تر پنځلسمې نیټې پورې د کرفیو له وجې پاتې شوي دي. د کوهار بورډ مرستیال کنټرولر کلیم الله مشال رډیو ته وایي چې ځل بیا د امتحان دغه فهرست دوی د سیمې حالات د ښه کېدو پس جاري کړی.
بارہ تاریخ والا پیپر جب لسم تاریخ بنی گئی کیمسٹری اور سیوکس اور ایجوکیشن علم تعلیم کی اور بل جی تیرہ تاریخ والا پیپر چلا ہے اسلامک ہسٹری دبا شلم تاریخ بنی گئی اور لسم تاریخ والا اسلامک ہسٹری پارٹ سیکنڈ دبا یوشم بنی گئی اور ڈبل چلا کم سائیکالوجی والا دا اور دبا بائیس تاریخ بنی گئی.
چارواکی پہ خبر پاڑا چنار کے زنانہ دو حالون پہ شمول شپک مختلف حالون دی چې پکې تر پنځه سوه زده کوونکي به د یولسم او د دولسم د پاتشیو پرچو امتحان ورکوي. واضح دي وي چې په باړه چنار کې د دوه ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله امنیت ساتلو لپاره کرفیو لګول شوی و چې دا بیا څلور ورځې پس ته د چهارشنبه په ورځ ختمه کړې شوه. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د هیواد له امنیتي ارګانونو غواړي چې د انتخاباتو په دویم پړاو کې د نو انتخاباتي محلونو امنیت ټینګ کړي. د دې کمیشن ویان د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دې اړه پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د امنیتي ځواکونو د چارواکو ترمنځ په غونډه کې خبرې وشوې. په همدې حال کې د انتخاباتو امنیتي کمیشن وایي امنیتي ځواکونه د رای ورکولو د نو محلونو د امنیت خوندي کولو ته چمتو دي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د دوهم پړاو د ترسره کولو لپاره د تیاریو په ترڅ کې غواړي ځان ډاډه کړي چې د هیواد امنیتي ځواکونه د رای ورکولو د سلګونو نویو محلونو د امنیت د خوندي کولو لپاره چمتو دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانې اونۍ په پایل کې اعلان وکړ چې د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره به د رای ورکولو څه باندې 4000 نوي محلونه رامنځته شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له نویو هغو سره به د رای ورکولو د ټولو محلونو شمیره 4000 ته لوړه شي. د دې کمیسیون وایاند وایي له امنیتي چارواکو سره په پرونی غونډه کې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت په اړه بحث وشو. نور محمد نور آزادۍ رادیو ته وویل چې د نویو محلونو فهرست برابر شوی خو دوی د امنیت ډاډ غواړي. یوه مسله دا ده چې امنیتي ارګانونه باید هڅه وکړي چې د دې نویو محلونو امنیت ونیسي. دا دوامداره بحث ته اړتیا لري او عملا کار پرې روان دی. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي ارګانونه ډاډ راکړي چې دا محلونه کومه ستونزه نه لري او امنیتي نیول شوی. ښاغلی نور وویل د نویو محلونو د جوړولو هدف د رای ورکوونکو لپاره د زیاتې اسانتیا رامنځته کول دي. په همدې حال کې د انتخاباتو امنیتي کمیسیون وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د رای ورکولو د ټولو محلونو د امنیت نیولو ته چمتو دي. د دې کمیسیون مشر جنرال سالم احساس له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ.
کوم محلات چې زیات شوي دي، امنیتي ارګانونه د دې لپاره مکلف دي چې تامین امنیت وکړي، او موږ د دې لپاره عامه تام آمادګي لرو او د خپل مسلق قواو په توانمندیانو باندې مطمئن یو، او دلته هم چې د خلکو حمایت او همکاري شته.
د افغانستان خلکو د وری په شپږمه نیټه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ، او افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د ډاډمن امنیت د ټینګولو په خاطر د افغانانو او نړیوالو لستاینې سره مخامخ شول. ټاکل شوی چې د انتخاباتو دوهم پړاو د دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنز د غبرګولیا جوزا په څلورویشتمه نیټه ترسره شي.
د احمد تکل رپورٹ موریدو لسنی میں بجے شوی د شاهین بونیری نه د خبرونو لنډی سور.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه ټاکل شوی چې د ډیورن کرخې پوګدو کې د ورستیو نارامه او پاړه د بحث لپاره د افغانستان پاکستان او ناټو درې اړخیز غونډه نن په کابل کې جوړ شي. دا بلوچستان د سرخار کوټې په شمول د صوبې په بیرابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله دوه تنه وژل شوي او اوولس نور جوبل شوي دي. د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې کورم کې د کرفیو له کبله ځنډول شوي د یولسم او دولسم ټولګو د بورډ امتحانونه بعد نن نه پیل کیږي. بلخوا د بنو بورډ چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان کې د کرفیو له کبله د یولسم او دولسم ټولګو کمې لس پرچې پاتې شوي د سبانا سباد یعنی د شلم منټې نه بعد دوباره اخستل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو کورنۍ او سارونکو ټولنو د انتخاباتو خپلواک کمیشن څخه د غسلګونو کسانو د لری کولو او غوښتنې تر سزا ورکولو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو په لومړی پړاو کې د درغلې تورونه پرې لګیدلې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په څلور ورځنۍ دوره د چین شنګای ښار ته پرون رسیدلی دی. نوموړی به دغلته د شی هیوادونو د خپل منځي اړیکو او اعتماد سازی د پیاوړی کولو په اړه په دیو کانفرنس په سر مشري غونډه کې برخه اخلي. له شام څخه رسیدلی راپور نوایي چې د هیواد د هوایي دفاع کمانډان د دمشق په ختیځ کې په جګړه کې وژل شوی دی، او یوې وسلوالې ډلې پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د پارلمان پر ودانۍ او د وکیلانو په دفترونو بریدونه کړي.
لن خبرونه مو د شاهین بنیرین اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د موجوده حکومت په لومبي مالی کال پوره کېدو کې تقریبا 15 اونۍ پاتې دي، او د موجوده مالی کال کارکردګۍ پر وړاندې کې د نوې مالی کال لپاره د قومي بجټ تیاریاں روان دي. ادارې لیکي چې دا حقیقت دی چې ایولس میاشتې وړاندې قومي معیشت ډېر خراب وو، خو اوس پکې لږ ډېره بهتري راغلې ده، او تمه څرګندېږي چې راتلونکي مالی بجټ کې به سرمایه کارانو حوصله افزایي لپاره څه مثبت ګامونه پورته کړي شي. ادارې لیکي چې حکومت د لومبي مالی کال اقتصادي کارکردګۍ په جاده پاکستان اولس دا تمه لري چې راتلونکي مالی کال په بجټ کې به حکومت دوی مسلو لا ترجیح ورکړي او ورته به د ژوند اسانتیاوي ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي. نو حکومت ته پکار دي چې سرمایه کارانو سره سره اولس د خیر خیګړې بجټ پیش کړي، په ګرانۍ کې کمې وکړي او د ښه معاشي صورتحال فائدې اولس ته ورسوي. اکسپرس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې به وخت بارانونو په ملک کې تباهي خوره کړې ده. نه صرف په پنجاب، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پسونو کورونه ولاړ فصلونه او باغونه متاثر کړی دي، بلکې په مختلف ځایونو کې سیلابونو له وجې ځایي خلکو ته ځاني او مالی زیان هم اړولې دي. ادارې لیکي چې تعجب خبره دا ده چې زمنګ د ملک چارواکي په ملک کې د اوبو کمی خبره کوي، خو قدرت ورته د بارانونو په صورت کې ډېری اوبه ورکړي. نو زمنګ مشرانو لپاره دي چې دا اوبه ذخیره کولو څخه انتظام وکړي چې دا نعمت د اولس لپاره زحمت نه جوړيږي. مشرق ورسپانه هم په بارانونو خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د بارانونو له وجې څه ځاني او مالی زیان شوی دي، نو د خیبر پښتونخوا گورنر لا د دې فوري نوټس اخستل پکار دي. ادارې لیکي چې پولیټیکل انتظامیه د پسیمه کې د بارانونو نشوي نقصاناتو یو تفصيلي رپورت گورنر ته پېښ کړي، او گورنر دا فرض جوړیږي چې پولیټیکل انتظامیه د رپورت پرانا کې متاثر خاندانونو سره مرستې وکړي او داسې نظام دی جوړ کړي چې په فوري توګه د امدادي سامان دغه متاثر خلکو ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان د خبریدونکو دی ایکسپریس ټریبیون رسپانه په لیکنه کې راغلی په هند کې د کام پرستی بھارتی جنتا پارٹی په حکومت کې لراتلو سره دغه هیواد تعلقات له پاکستان سره نور نشي خرابېدلې، خو زیاتوي چې په دغه اړیکو کې د خوالي راتلو امکان هم کم دی. بلخوا دی ډیپلومیټ مجله په لیکنه کې وایي چې د افغانستان نوې جوړیدونکو ولسمشر به هڅه وکړي د دې هیواد د ستونزو حلولو په خاطر ټولې خواوې له ځان سره ملګري کړي. د دې لیکنو مهم ټکی د منور شان اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل د مقاله کې لیکي د هندوستان د دې وروستیو پارلماني انتخاباتو په اړه زیاتره څېړونکو ویلي وو چې د کې به یو ګوند هم واضح اکثریت ترلاسه نه کړي او راتلونکي حکومت به د بیلابیلو ګوندونو په اتحاد جوړیږي، خو د بھارتیا جنتا پارٹی ساده اکثریت اخیستلو دغه څېړنې نیمګړې ثابت کړې. یاد قام پرست ګوند د ګجرات پخوانی وزیر اعلی نریندرا مودي د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره خوښ کړی دی. ورځپاڼه لیکي د هند د انتخاباتو دا هم ثابته کړه چې دغه هیواد خلکو د آزاد فکر لرونکي او کیڼ اړخو ګوندونو په مقابله کې قام پرسته او ښي اړخي ګوند ته رای ورکړي. دا ښایي چې د آزاد خیال ګوندونو تیر حکومت د پام وړ کارکردګي ونه کړې شو. دا راز په پاکستان کې هم په تیرو عام انتخاباتو کې خلکو د کیڼ اړخي ګوندونو په مقابله کې ښي اړخي ګوندونه کامیاب کړل. د ورځپاڼې په وینا د نوي هندي حکومت جوړېدل سره د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات نور نشي خرابېدلې، خو د دې کې پرمختګ هم ډېر کم امکان لري، ځکه چې نریندرا مودي په دې غږ بوتونه غټلې چې په هیواد کې به ترقی او خوشحالي راولي، نو ځکه به هغه ډېره توجه خپل کورنۍ مسلو ته ورکوي. البته د مودي سره په دې انتخاباتو کې د هندوانو سخت دریځ ډلو هم ډېر ملاتړ کړي او اوس به هغه نوموړی د خپل خوښې مطابق تګلارو جوړولو ته مجبوروي. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې د افغانستان تاریخ ته په کتو سره د دغه هیواد راتلونکو انتخاباتو ته کتنه کړې او لیکي چې افغانستان کې زیاتره مشران د قبیلو او کورنۍ په ملاتړ جوړ شوی دی. د دې هیواد ورستی عام انتخابات چې پکې ولس په اکثریت سره برخه واخیسته، په نتیجو کې یو ولس مشریز امیدوار هم د 50% رایو ترلاسه کولو کې بریالي نشو. داراز په دویم پړاو کې بعد ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی ترمنځ مقابله وي. دا دواړه امیدواران د تیرو انتخاباتو د امیدوارانو سره رابطه کوي او غواړي چې د زیاتو نه زیات مشرانو مرسته ترلاسه کړي. مجله لیکي چې په دې دواړو امیدوارانو کې هر یو تن بریالي کیږي، خو هغه به نیغ په نیغه د هیواد د بنیادی مسلو لکه اقتصادي مشکلات، د سیاسي بې ثباتۍ اندېښنو او د امنیتي ستونزو سره مخ کیږي، او د هغې لپاره به دا ضروری وي چې راتلونکي ولسمشر یو داسې حکومت جوړ کړي چې پکې ټولې خواوې شاملې وي، ځکه چې د دې ټولو مسلو مقابله یو تن یا یو قومیت یوازې نشي کولای تر سوچې ټول افغان ملت یو موټی شوی نوی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو. افغان حکومت د سوریې جګړې ته په ایران کې د ډیر افغان کډوالو د استولو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د رپورت لمخې د ایران حکومت په دې هیواد کې ډیر افغان کډوال د ویزې او پیسو په بدل کې د طالبانو چې په سوریې کې د حکومت په ګټه جګړه وکړي. په دې اړه پرون د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې سېنټرانو هم اندېښنه وښوده. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
ورستله دې چې د سوریه جګړې ته د ایران د حکومت لخوا د افغان کډوالو د استولو په اړه راپورونه خبر شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د څېړنې لپاره په تهران کې د افغانستان سفارت ته دند سپارلې. د بهرنیو چارو وزارت وایاند شکیب مستغنی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه راپورونه رسیدلي، خو په تهران کې د افغانستان سفارت موظف شوی څو په دې اړه د راپورونو رښتینولي معلومه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت ته په تهران کې وظیفه ورکړي او همداراز د ربط مراجعو سره په تماس کې دی چې کوم موثق اسناد شتون ولري چې د دې کار د واقعیت یا عدم واقعیت دلالت وکړي د بهرنیو چارو وزارت سره شریک شي. خو که چیرې دغه واقعا شوی وي، نو د بهرنیو چارو وزارت دا فکلک غندي او د کډوالو د حقوقو د قانونسون سره دا فتزات او په مخالفت کې دي.
خغلی مستغنی زیاته کړه چې کدا کار پر احتیا شوی وي نو دا به د کډوالو له مجبوریت څخه ناوړه استفاده وي. د افغانستان د مشرانو جرګې هم پرون د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د ایران لخوا د سوریه جګړې ته د افغان کډوالو د استولو موضوع ژر تر ژره وڅېړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په عمومي غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په دې اړه له ایران څخه وضاحت وغواړي. مسلمیار وویل د افغانانو له بېوزلۍ څخه ناوړه استفاده کیږي، د سوریه جګړې ته استول کیږي او هلته مري.
واقعا په ایران کې دردونکې پېښې شوې. د دې د حل لپاره باید د افغانستان حکومت لاره پیدا کړي، د هغوی د فقیرۍ نه سوء استفاده کیږي، واقعا د سوریه جنگ ته افغانان لیږل کیږي او ته قرباني کیږي.
وال ستریت جرنال ورځپاڼې 13 اونۍ راپور ورکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې هیواد کې استوګن زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. د راپور له مخې ایران افغان کډوال د 1500 امریکایي ډالرو او د استوګنې د ویزې په بدل کې سوریې ته استوي، څو د بشار اسد د رژیم په پلوي په جګړه کې ګډون وکړي. د وال ستریت جرنال د راپور له مخې د تیرې پنځشنبه په ورځ په سوریه کې د څلورو وژل شویو افغانانو د جنازې مراسم د ایران په مشهد ښار کې تر سره شول چې ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مارکه
په یو نیمه بجا،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اتمنټه د پاسه سلور بجې.
اوریدونکو، ایشیا ټایمز مجله په یو لیکنه کې وایي چې طالبان د افغانستان په جګړه کې د دې هیواد او ټولنې د کلتوري ارزښتونو په اړه خپل پوهه د یوې مهمې وسلې په توګه کاروي. په لیکنه کې د هغو ځانګړو شعرونو او ترانو یادونه شوې ده چې طالبان یې افغانانو ته د خپل پیغام رسولو لپاره پر اف ام ریډیو ګانو او ویډیو سی ډي ګانو خپروي. د دې لیکنې غټکی له ما هارون بچا وري. د ایشیا ټایمز مجلې په لیکنه کې راغلی د افغانستان په جګړه کې د طالبانو د سخت مقاومت تر شا د دوی هغه ستراتیژي کارفرما ده چې د دې هیواد خلکو په تیره د پښتني سیمو اوسیدونکو ته د خپلې خبرې رسولو لپاره خپل کړی ده. لیکنه زیاتوي د افغانستان په جګړه کې ښکېل بهرني ځواکونه که څه هم په پرمختللو وسایلو سنبال دي، خو طالبان د دې لپاره چې د افغانانو پر ژوند او د هغوی پر کلتور او تاریخ خبر دي، د دغه هیواد د شخړې د پرمخ بیولو لارې ټاکي. افغان طالبانو له پخوا راهیسې دا خبره درک کړې چې د افغانستان په جګړه کې د دوی بریا همدغه ده چې ځانونه پکې ښکېل وساتي. همدا وجه ده چې دوی داسې بریدونه کوي چې بهرنیو ځواکونو ته زیات تاوان رسوونکي نه وي، خو د جګړې د ستراتیژۍ له پلوه مهم وي. لیکنه زیاتوي طالبان له دې سره هیڅ سروکار نه لري چې د نړۍ خلک په تیره هغه چې مسلمانان نه دي د دوی د نظریې او کار په اړه څه وایي. یوازینی فیکټور چې دوی فکر کوي د افغانستان د جګړې په ګټلو کې له دوی سره مرسته کولی شي، د افغانانو په تیره د پښتنو ملاتړ ترلاسه کول دي. طالبانو د همدې مقصد ترلاسه کولو لپاره له ځایي خلکو سره د اړیکو ساتلو او د پروپاګندې خپرولو یو کمپاین ترلاسه لاندې نیولې ده. د دې په مقابل کې ایساف او امریکایي ځواکونو بیا د عام افغانانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ډېر څه نه دي کړي. د ځواکونو که څه هم د ولسی مرګ ژوبلې کمولو په برخه کې زیات کار کړی، خو د افغانانو له ژبې او کلتور سره بیا ډېره آشنایي نه لري. لیکنه زیاتوي له هغه وخت راهیسې چې د طالبانو د کوټې شورا په وجود کې راغلې، دوی د مخابراتو او پروپاګندې یو غښتلی نظام جوړ کړی دی. طالبان خپل یو ویب پاڼه لري چې په 500 بیلابیلو ژبو کې چلوي، د غراز پر آډیو کیسټونو او ویډیو سی ډي ګانو هم خپل پیغامونه خپروي. لیکنه کاږي د افغانستان ډیری خلک په تیره د هیواد د جنوبي سیمو هغه چرته چې د لیکنې تر مخه طالبان زیات نفوذ لري بے سواد دي. افغانانو هم د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ د یو شمېر نورو روایتي ټولنو د وګړو په څیر د معلوماتو د یو نسل نه بل ته رسولو لپاره شاعري کارولې ده. طالبانو دغه لرغونی دود راغستې او د ځانګړو شعرونو او ترانو په جوړولو او پر اف ام ریډیو ګانو د خبرولو له لارې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د یوې مهمې وسلې په توګه کار ترې اخلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس وخت شوی چې ستونزې او سرکار ونیس پروګرام درته وړاندې کو. په نننۍ خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د سکولونو د ماشومانو هغه غوښتنې اوري چې وایي د ښوونځیو درجې دې لوړې کړل شي. دا خبرونه زما همکار مجید بابر جوړوي.
اوریدونکو د مشال لیډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل کوربه مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به د شبقدر د مندیزو سیمې د خلکو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو د ولس د دې ستونزې په اړه واورئ چې په دغه سیمو کې د لسګونو کلونو راهیسې پرایمري او میډل سکولونه اوس د ولس د تعلیمي ضرورتونو پوره کولو لپاره ناکافي دي. دغه ولس غوښتنه کوي چې د دغو سکولونو تعلیمي درجې دې لوړې کړل شي او ورته دې د های سکول او یا هایر سیکنډري سکولونو درجه ورکړل شي. دا چې د دغو سکولونو تعلیمي درجې لوړولو کې حکومت ولې سنجیده نه دی او د دې په مخ کې څه خنډان دي، همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
نن نک دو کال مخکې دا لغای کړی چې دا سکول به مونږ هایی کوو، په اوسه پورې دا لا هایی نه شو. مونږ بیا دا تم پاس کړو، بیا ډېر لورو سکولونو ته ځو.
وز دا هایی شو مونږ ته ډېره پیدا شي، مونږ کلي ته ولنډي ډېر خلک هم راځي. هغه سکول یو ګنټه لاره سیکل ته نشو، پیدل به تګ هم نه کیږي.
خبر بجٹ تا پیسو دا نو سس ہر کال نو سکول لم جوڑی کی او ہر کال چی کم پرائمری سکول نو یا غا اپ دے ٹیکن دا میڈل تا ہائی تا
د شبقدر د مندیزو کلی د ولس د غستون زبان دي چې په دغه سیمه کې د شلو کالونو جوړ میډل سکول ته ولې د هایر سیکنډري سکول درجه نه ورکړل کیږي، زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی. راځي چې بغړای وورو.
د شبقدر په مندیزو کلی کې شل کالونو وړاندې جوړ شوی یوازینی سرکاري میډل سکول تیر حکومت تر د لسم جماعت پورې د اپګریډ یعنی د لوی کولو اعلان کړی، ولې په دغه سکول د غټوالي کار نه دی پیل شوی. دغه کلی ولس وای چې موجوده حکومت ته باید دغه سکول لوی کړي چې د هغوی زده کوونکي د لرو پرتو سیمو سکولونو ته د تګ راتګ نه خلاص شي. هم د یاد سکول د یو زده کوونکي سره مخبري وکړي او ورنمو لري سکولونو ته د تګ راتګ د ستونزو پاړه وو پوښتل.
عباس جی، نن نک دو کال مخکې دا لغې کړو چې دا سکول به مونږ هایی کوو، خو اوس پورې دا لا هایی نه شو. مونږ بیا دا تم پاس کړو، بیا ډېر لورو سکولونو ته ځو او دا لارې هم ډېرې ګډې وډې دي او خرچې هم ډېرې لګي او غریبانان خلک یو نو دلته ډېر خلک دي، خو چې دا سکول ته هایی شو جینو بیا به راته ډېر سهولت وي.
د اووم جماعت یو بل ماشوم خالد عثمان وویل چې د هغوی د کورنۍ مالي حالت کمزور او نشي کولی چې ګنې د لرې سیمو اسکولونو ته د تګ راتګ لپاره ځان له سایکل واخلي او یا بیا د کرای په گاډو کې لاړ شي.
وز دا خی شو ته ډېره پیدا شي، موږ کلي ته ولنډي ډېر خلک هم راځي. هغه اسکول یو ګنټه لاره سایکل ته نشو، پیدل به تګ هم نه کیږي او سایکل هم ګران دي. اشتور وسم نشته، مطلب دی چې موږ ته خی کې موږ ته ولنډو او دغه سبق هم وایو.
د یاد کلی اوسیدونکو او د شبقدر په سرکاري کالج کې د دیارلسم جماعت زده کوونکو ځشان نمو پوښتل چې د هغه په نظر د نهم او د لسم جماعت زده کوونکو ته کوم قسمه مشکلات پیښ دي.
مخبل جی په 2007 کې د ځنه اتم پاس کړی دی او بیا چې کله مونږ بټګرام کې اډمیشن وکړو نو مونږ ته ډیر زیات تکلیف وو. یو خو زمونږ د علاقې او زمونږ د کلی غربت هم ډیر زیات دی او کله چې مونږ الته اډمیشن وکړو مونږ بتلو نو مونږ به پیاده تلو، کله پیاده کله ګاډي پورې ختې، نو ډیر مشکلات پورا تا.
بیا مو د سکول د هډماسټر اکبر علی نه د سکول د ماشومانو د شمیر پاره پوښتنه وکړه.
په دې سکول کې تر اوسه پورې تعداد د دریو کلاسو د شپږم او اتم یو سل او درې دېرش دی او کم چې د اتم کسان مونږ فارغ کړل او د نه لاړل نو دا وی تعداد 15 شو.
او د یاد کلی ولس وویل چې په کار ده چې د هغوی په میډل سکول کې تر د لسم جماعت پورې سبق خایل شروع کړی شي. نو د دغه ولس دغه غوښتنه مو د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي او چیرمن سټینډینګ کمیټې سیکنډري ایجوکیشن عارف احمد زئی سره شریکه کړه.
ان شاء الله د کسانو سره خبرو کوم لکه
د پوینا چې دا سړي منصوبې اعلان شوی وي خو عملی کار ور باندې نه و شروع شوی، نو هغه به کوشش کوي چې نه یوازې په یاد اسکول بلکې په نورو داسې منصوبو هم کارونه پیل کړي.
د شبقدر د مندیزو سیمې د ولس د دغه تعلیمي ستونزې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې په عامه توګه د تعلیمي صورتحال سره تړلې نورې پوښتنې مو د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې عاطف صاحب، د شبقدر او د چارسدې د مندیزو کلی نه ډېرو خلکو مشال ریډیو ته ویلي دغلته کې د دوی سکولونه دي د شلو کالو نه د میډل او د پرایمري سکولونه دي، خو د هغې درجه نه اوچتېږي. نو ستاسو داسې پروګرام شته چې په خاصه توګه د خیبر پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې چې کوم د ډېرو مدو نه واړه سکولونه دي پرایمري یا میډل، د هغې درجه اوچته شي؟
هغه کې زموږ لجای وو د بجټ، اصل کې اصلي خبر ده بجټ تا د پیسو ده. نو سس هر کال نو سکول نم جوړیږي او هر کال چې کوم پرایمري سکول نو یا غا د غچی کی ما اپګریډ کیږي، د میډل تا هاي تا اپګریډ کیږي او پروسس شومي. باغی کی پرابلم دا چې دخل کو د غډیر زیات دی دا چې خبره چې دخل کو هغه اجت ډیر زیات دی او جنونه جت دی دا نه چې لکه به اسی راغی اجت دی دخل کو زمونږ سل سکول زمونږ نه جوړول شو په دې کال کې او سل سکول زمونږ اپګریډ کول شو بجټ کې چې کوم منځوري شوی دا نو باغی کی هغه دا چې تقریبا تاسو اندازه دغه کې چې بهر حال کې یو سکول شي چې موږ نه جوړ کړی شو او یو سکول شي چې هغه تقریبا موږ اپګریډ کړی شو او ډیمانډ ډیر زیات دی لکه د خلکو ریکوایرمنټ ډیر زیات دی نو په دې وجه مایدا چې کوم پرابلم راځي نو دغه صرف دغه د بجټ کنسرنس دی حالانکه زموږ خواهش دا دی چې څونه سیوانه سیوانه نوي سکولونه جوړ کړو څونه سیوانه سیوانه دا اپګریډ شي خو لکه پرابلم دغه ځای کې لږ راځي.
آصف صاحب دا چې کوم سل سکولونه تاسو یاد کړئ چې دا به اپګریډ کیږي یا د دې به درجه اوچتېږي یا چې کوم سل سکولونه به نوي جوړي د دې آلریډي ځایونه کلی ټاکل شوي دي کنا تاسو سره دا یو اوپن آفر دی یو کلو کیسه ده چې څوک هم راشي هغوی ته به ورکړي چا ضرورت زیات
نه نه هغه داسې نه وي هغه ډپارټمنټ په تھرو باندې د هغې سروې کېږي چې هغه ایریا دغه کېږي چېرته کم ځای کې ریکوایرمنټ ډېر دی چې آبادي ډېر دی او هلته سکول نشته خو اوسه نو هغه په هغه حساب باندې کېږي داسې نه کېږي چې مطلب هغه بالکل په خپل سن باندې څوک وایي چې بس دې ځای کې جوړ کړه دې ځای کې مه جوړوي مطلب هغه خپل یو پروسس دی ډپارټمنټ والا ځي یا سروې کې خو اوسه آبادي ګوري نو په هغه ته یې باندې ځي.
آصف صاحب د خیبر پختونخوا داسې سیمې چې هلته کې شورش و لکه سوات یا ډېر داسې ځایونه چې هلته سیلابونو سکولونه وران کړي وو نو په هغه پروژو باندې کار شروع شوی دی چې د یو شمېرې تر مخه د یو نیمو زرو نه زیات سکولونه ړنګ شوي وران شوي وو هغې د بیا ودانولو سه پروګرام روان دی
او چې پروسس د هغې روان دی کافي د پورې جوړ شوي هم دي خو دا چې کوم دی دغه د وجې دی هغه دلدله کې څه سکولونه ډمیج شوي وو نو په هغې کې د ایرا چې کوم دی فنډنګ هغې ته راغلی وو چونکې هغه وخت کې و هغه د 18th امندمنت نه وو نو هغه وخت کې پیسې هغې ته راغلې وې او بیا چې وروسته دا پرنسپل سبجیکټس ټول هغه ویچر د تاسو په خپل بجټ کې جوړاوه نو دې د وجې د هغې پروسس روان دی د دغه ریکنسټرکشن دا خو په هغې کې دغه پرابلم راغلی د بجټ دا چې کوم د ایرا او د صوبایي حکومت ترمنځ یو پرابلم دی او دا غینه علاوه د کوم سکولونو کې دا دغه کیږي د شتګرده کیږي دا د سکولونو ریکنسټرکشن روان دی لکه دا ټول پروسس روان دی تقریبا 750 ډمې چیو او په هغه کې 650 تقریبا واپس بل شي دي دغه دغه د شتګرده یا مطلب د ماکی چې په شي دی دغه باندې چې کوم دا وی چیو دي او نور هم لګیا د پروسس کې روان دي.
تاسو کوي وای دا بیا وای چې تاسو وای چې د شتګرده د وجنا په دغه صوبه کې و نیم سو سکولونه تر ځان رسیدل او د هغه د بیا رغونې کار روان دي
او چې هغه تقریبا 650 واپس او پرسنل شي دي سو خو چې پاتې دي چې هغه کې به ان شاء الله تعالی کار کوي او ان شاء الله دا شي کوم نور خو دې کې نور هم نشي نو دا به موږ دغه ورسره ورسره نور نور مله کې چې هغه خدای څنګه یې هغه خو ستاسو شي نه تر ورته تم تاسو اوریدلی دا دغه باندې بالکل پدې 400 دی محمد دکتور پاور باندې یو سکول کې د ماځه دا تیر ورځې په بن کې یو کې شوی دا د هغه نمخ کې په دغه کې مردان کې سکول کې شوی دا دغه ورسره ورسره دغه اوم په قسمت دی دغه ټول عمر روان دی نو کوڅو کې څو ځات نه ځات تر تر جوړ شي ان شاء
الله. اته څه پتا اوسه به هم دا معلومه چې سومره سکولونو کې داسې د طرحه غره واقعي کیږي د هغوی ځمواري ډیره کمه وسلوال یا داسې ګوندونه یا داسې ډلې قبلې ستاسو داسې کوم پروګرام شته چې دغه وسلوالو ډلو ته یا تاسو اپیلو کوي چې یره کم اس کم حکومتي هاغه ځایونه لکه سکول یا کالج یا هسپتال د دې بریدونو نه مبرر وګرځي
مونږ خو جی یوازې د سکول او کالج او هسپتال څنګه خو به وته دا راځو چې بالکل دې مطلب چې کوم بې ګناه خلک دي چې راځي خلاف هیڅ قسم کا کاروایی نه کیږي یوازې د سکول او دغه نمګ خو د بازار مو وایو مونږ خو د بار ته وایو خو بار انده خبر تاسو ټیک چې لکه دا خو ډېر زیات سنسټیو د کوم مستقبل په دې باندې په سکول باندې خو دې کې دا څه دغه دي چې هغه کبه ته مونږ هم وایو دا هغه فورس دي چې کوم د پاکستان خلاف دي چې کوم دغه خلاف دي یی دا ګړي چې را دی کوم نه ایجوکیشن واخلې هغه د ایجوکیشن چې ته واخلې نو هغه دغه شي چې لا کار ته تاسو واغستل لای مستقبل ختم نو دا خو خلک چې کوم په پاکستان کې هغه امن نه غواړي هغه ویچره د پاکستان کې تر کې نه کیږي په شاده لاړ شي نو هغه خلک چې موږ خو ته وایو په بار مطلب هغه خپل مقاصد دي نو هغه کې موږ ورته ریکوست کولی شو په هغه مطلب
محمد عاطف صاحب تاسو حکومت چې کله راغوست تاسو په دې وعده راغلی چې یو نوی پښتونخوا به جوړوي یو نوی تعلیمي نظام به ورکوي د انصاف نظام به ورکوي د دغه نوی تعلیمي نظام د جوړولو لپاره تاسو حکومت په دې روان کال کې څومره بجټ مختص کړی دی
زمونږ چې کوم حکومت راغی نو هغه وخت کې بجټ تقریبا دوه غو بیان مونږه بار خپل کوی شو چې څونه مکسیم په هغه کې را انتیز راوستي شو چې ایجوکیشن پرایورټي و د حکومت نو زمونږ نه مخکې تیر کال شو نه هغه 66 ارب روپے بجټ وو او بیا زمونږ چې کله بجټ پیش شو مونږ په هغه کې 85 بلین 85 ارب روپے دونه انتریز مونږ راوسته تقریبا 70% انتریز مونږ راوسته چې ډېر وی جمپ او ډېر وی انتریز دا هغه انتریز مونږ راوسته تعلیمی دغه لپاره څونه چې اصلاحات دي یا کوم مونږ چې پروګرام د خپل دغه لپاره
نو دا 85 ارب روپے د دې زیاته برخه په کم مت کې تاسو لګول غواړئ
دې کې خو زیات تقریبا 56 ارب روپے خو دې کې داسې چې هغه تنخواګانې دي ایجوکیشن ډپارټمنټ کې خلک ډېر زیات دي امپلایز ډېر زیات دي څه کم 2 لک خلک دي نو دې د وجه هغه یو نیم لک خو صرف استادان دي نو هغه زیات پورشن چې دې دي نو هغه سیلري ست دي ډیولپمنټل تا زمونږ چې کم دي نو 23 ارب روپے دي مخکې تیر کال وتا 9 ارب روپے ډیولپمنټل تا او دې کا الله 23 ارب روپے موږ ډیولپمنټل ته مختص کړی
ستاسو سره یو دا وادم وا چې دغل تکیبه د جینکو تعلیم باندې تاسو زیاته توجه ورکوي دا غي سهال له پاغي کې د پاره تاسو کوم نوې تګلارې خلکو ته متعارف کړی دي
جینکو د تعلیم لپاره خصوصي موږ سو اقدامات اخیستي دي پاغي کې یو خدای چې موږ ان شاء الله تعالی نوې سکولونه چې کوم جوړونه پاغي کې به 70% سکولونه جینکو جوړيږي 30% به لکانو جوړيږي ځکه چې دا زموږ چې وکړو جینکو تعلیم د لکانو ډېر ضروري دی خو د جینکو څو تر سم دي خبرې خپل خاندان لپاره به مخکې راکې دي نو دې وځي هغه موږ دا هم یو فیصله ده 70% سکولونه ان شاء الله تعالی چې جینکو جوړيږي په لږ باندې جینکو تعلیم دغه لپاره موږ چې کوم لیست
خیبر پختونخوا کې په سکولونو باندې ډېر تسلسل سره دا بریدونه کیږي سدا سي د امنیت یا داسې کومه تګلارې تاسو لري چې د دغه سکولونو د امنیت بحال شي او د دغه باندې د بریدونه ختم شي
هغه خو دې داسې چې پریکټیکلی خو لږه هغه مان کول زمونږه 28000 سکولونه دي نو کومه یو یو څوکیدار مغه له سیوا ساتو مطلب چې فزیکلی هغه سکیورټي لپاره نو هغه 28000 خلک سره دا سوچ چې لکه سونه لوی او سټنټ دی او سونه لوی ولا هغه ایک فاینانشل امپیکټ راځي په بجټ باندې په هغه باندې کنه پیسو پرابلم دي لکه لیمټډ سورسز دي نو په هغه دغه باندې خو نه کیږي خو دا بار په پالیسیز باندې کیږي چې دا کوم د صدا وجه چې لکه دا قسم لکه ورونه کیږي کاغذ موږ فارن پالیسی دا کاغذ موږ دا انټیریئر پالیسی دا یا نور داسې دغه چې دي پیسو په پالیسیز باندې زیات تر کنټرول کیږي فزیکلی موږ یو چیر په هر سکول کې موږ دوه یا یو ډیګری سوک ګاران دا وکړو نو خو ځان له ډېر لوی امپیکټ پر راځي کړه غو باندې ته بجټ باندې او په تعلیم دغه باندې په نورم دغه په ځای دغه پیسې پالیسیز ټیک شي ان شاء الله او دغه پیسې په استادانو باندې ولګي دغه پیسې په سکولونو ولګي دغه پیسې په ماشومانو باندې ولګي نو زیاته
بل دې سره تړلې یو بل خبره ده سر چې سومره سکولونو په خوا یو نظام چې د کلی خلکو به سکول لازمه کا ورکا تاسو په بلډینګ جوړ کو هغه نظام هوسم ما غسیده او ډیرو سکولونو سره د لوبو میدانونه نشته
چې کوم وانه سکول نه پرایمری سکول نه نو راځي خو د وکناله ریکوایرمنټ ته نو د وکنالو کې خو لږ سکول لږ او په کې وکولو کې غونډه ګراوند یا چمن یا سوچ ته د پیګراوند غونډه پکې هغه کې خو زیات هغه نشي کېده او چې کوم غټ سکول لري نو هغه سره خو پلی ګراوند شته تقریبا موستلی سره پلی ګراوند شته هغه دا څنګه تاسو خبرو کې خلکو بزمه کور کړه اوس پرابلم دی چې زمکه اوس ډیره زیاته ګران شوې دي نو مخکې خو او د خلکو زمکه ګران شوې دي د خلکو زمکه اوس هغه لینډ هولډینګ سیستم شوې دي د خلکو لکه مخکې به قانونو د چا څونو جریده دغه سره زمکه هغه حساب سره اوس ډیر کم شوې دي نو د دې وجه خلک زمکه ورکوي موسکمه دغه بیا دا ډیپارټمنټ بیا دا کمپرمایز وکړي چې زه خیر ته کوم سره خلاص کنه لږ نشي را کول نو ګزار دوه کنه لشي نو کوم سره خپل کو په روان شي ګل دا یو پرم دې چې حکومت کفر سره هر دې کې دغه اخلي زمکا اخلی زمکا ډیره زیاته ګرانه ده. اوس په کنال په 50 لک او په 40 لک او په 2 کروڑ روپو یو سکول لپاره سره زمکا شي او بیا په هغه باندې بلډینګ شي بیا ټیچر شي نو بیا ډیره زیات کاست دی واقعي کنه دا وجه.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00 420 11 24 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه مشمله وټیټی دوه ته مې پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پردې اورې رخه نمونه ده.
د پښتنو کلتور څه دی؟
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلتور.
کلتور په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
د چری کلتورونه د منځه وزي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.